د واشنگټن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا جیو ریډیو دی.
درنو اردوونکو السلام علیکم. دا وایس اف امریکا ڈی ودا ز مجاهد جواد مه. لمړی پام وکړئ د دې ساده مهمو خبرونو سره ټکو ته. د پېښور په آرمی پبلک سکول کې د وژل شویو ماشومانو والدین د پاکستان د حکومت او د چی چی پی ترمنځ په شوي تړون باندې خفګان څرګند کړی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د خپلو نیول شویو فعالانو د خوشي کولو لپاره په کوټه، ټانک او کراچۍ کې د لویو احتجاجونو اعلان کړی. او د ملګرو ملتونو د خوراک نړیوال پروګرام ویلي چې په افغانستان کې شاوخوا 3 میلیونه کسان له قحطۍ سره مخ دي او په دې هیواد کې بشري بحران تر ایتوپیا، جنوبي سودان، سوریې او یمن څخه هم په زیاتېدو دی. اوس هم بشپړ خبرونه اورئ. پېښور په آرمی پبلک سکول کې د وژل شویو ماشومانو والدین د پاکستان د حکومت او د چی چی پی ترمنځ په شوي تړون باندې خفګان څرګند کړی. دوی ویلي زموږ د بچو له قاتلانو سره حکومت څنګه خبرې کولای شي. پاکستانی چارواکو د ګولې دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د پاکستانی طالبانو د غورځنګ سره په بشپړ اوربند موافقه ته رسیدلې دي. په دې موافقه سره به د پاکستانی طالبانو د اروپا کې فعالیت چې د 2 کلونو را په دې خوا په پاکستان کې روان دی پای ومومي. د پاکستان د فدرالي حکومت د اطلاعاتو وزیر فواد چودري په سرکاري ټي وي کې وویل چې د اوربان موده به د خبرو اترو پرمختګ ته په کتلو د اوګدېدو وړ وي. خاغلی چودري ټینګار وکړ چې د پاکستاني طالبانو د غورځنګ سره مذاکرات په جدي توګه د پاکستان د اساسي او نورو قوانینو سره سم شوي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د خپل نیول شویو فعالانو د خوشي کولو لپاره په کوټه، ټانک او کراچۍ کې د لویو احتجاجي غونډو اعلان کړی. هغه وایي د احتجاجونو د لړۍ به د نومبر 14 پیلېږي او کباندیان یې خوش نشول نو اسلام آباد ته به احتجاجي لرون کوي. د غورځنګ مشر منظور پښتین د فیسبوک له لارې ویلي چې د پاکستان پارلمان کې د جنوبي وزیرستان د خلکو د منتخب استازي علي وزیر، حنیف پښتین، اویس عبدال، فهیم او رحمت شاه د خوشی کولو لپاره په کوټه، ټانک او کراچۍ کې په وار وار ولسی احتجاجي غونډې کوي. هغه زیاته کړې چې د ډیسمبر پر 28 نیټه به د سند ایالتي پارلمان مخې ته احتجاجي ناسته پیلوي او که په 10 ورځو کې حکومت د دوی نیول شوي بندیان خوشې نه کړل بیا به د کراچۍ نه کوټې او بیا د خیبر پختونخوا د ر اسماعیل خان له لارې اسلام آباد ته د ګڼو خلکو سره احتجاجي لاجون کوي. د خوراک نړیواله اداره وایي په افغانستان کې شاوخوا 3 میلیونه کسان له قحطۍ سره مخ دي. دوی وایي په افغانستان کې بشري بحران تر ایتوپیا، جنوبي سودان، شام او یمن څخه هم په زیاتېدو دی. د خوراک د ادارې مشر افغانستان ته تللی او وایي په اوس وخت کې شاوخوا 95% افغانان مناسب او خوړو ته رسی نه لري. د ملګرو ملتونو د خوراک د نړیوالې ادارې په خپل تازه ریپورت کې ویلي د نړۍ په 3 څلوېښتو هیوادونو کې شاوخوا 50 میلیونه کسان له قحطۍ سره مخ دي چې وایي په دوی کې یوازې 3 میلیونه یې په افغانستان کې دي. د خوراک د نړیوالې ادارې مشر ډیوډ بیسلی تازه افغانستان ته په سفر تللی وایي په دې هیواد کې شاوخوا 3 میلیونه کسانو ته مرستې برابروي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سبا یعنی د نومبر په 10 نیټه پاکستان ته رسمي سفر کوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت بیاند ویلی چې متقی بل پاکستانی چارواکو سره د افغانستان په اقتصادي ناورین او د ویزو په چارو باندې خبري وکړي. د اگست په 15 په کابل له قبضې وروسته د پاکستان ته د طالبانو د یو وزیر لمړی سفر دی. که څه هم پاکستان تر اوسه د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی خو ځینې څېړونکي وایي پاکستان ته د متقی له سفر ښکاري چې ښایي پاکستان د طالبانو په رسمیت پیژندلو ته نږدې شوی وي. همدارنګه ټاکل شوی ده چې د نومبر په 11 نیټه په اسلام آباد کې د ټرایکا پلس هیوادونو غونډه وشي چې د افغانستان لپاره د امریکا، چین، روسیې او پاکستان ځانګړي استازي په پکې ګډون وکړي او دا اټکل هم کیږي چې ښایي متقی به هم په دې غونډه کې برخه واخلي. د پاکستان قومي اسمبلی د خبريالانو د خوندیتوب د 2020 کال بیل منزور کړی. د غبیل د بشري حقوقو د وزیر شیرین مزاری د روان کال په می میاشت کې پارلمان ته وړاندې کړی و چې د بیا کتنې لپاره د پارلمان قائمه کمیټې ته لیږل شوی و. شیرین مزاری ویلي د پیپلز ګوند د مشر بلاول بټو زرداری په مشرۍ کې د قومي اسمبلی قائمه کمیټې بیل منزور کړی چې تر مخه به یې په یو خپلواک کمیشن جوړیږي چې خبريالانو ته د ګواښونو، د دوی زورولو، وژلو او پربریدونو او په زور د بې درکۍ مسلې څېړل کیږي. خبریالانو او د بشري حقوقو کارکونکو د پارلمان لوري دغه قانون منځوري ستایلي او دغه قانون د ملکي دوغښتنې کړي. امریکا د عراق د لومړي وزیر د وژلو هڅه غندلې او دای دغه هیواد په خپل واقعي او ثبات باندې تیرای غنلې او دای هم ویل چې د بریډ بڼه په دې توګه د چې خایل ایران سره تړلو ډلو تر سره کړې وي. د عراق لومړي وزیر مصطفی الکاظمی د یک شنبې اتوار د ورځې لبرید څخه چې په وسلو سمبال درون باندې تر سره شوې و ژوندۍ وتلې خو په برسیرنه توګه ټپي شوې ده. هغه لبرید ژر روسته د آرام پاتې کېدو غږ کړی او ویلې دي راکټي او د درون بریډونه هیواد نه جوړوي او نه هم راتلونکي. دا غبرید د امریکا د ولسمشر جو بایدن لخوا ژر وروسته غندل شوی دی او د امریکا په خوانی ولسمشر باراک اوباما په موسمي بدلون باندې په ګلاسکو کې د ملګرو ملتونو لخوا جوړ شوی سرمشریزي ته وویل د نړۍ مشانو د موسمي بدلون ناورین په مسله کې کافي څه نه دی کړی. اوباما وویل زیاتره هیوادونه د هغو ژمنو په پوره کولو کې پاتې راغلي کومې چې د موسمي بدلون په اړه د 2015 کال د پاریس په کانفرنس کې کړې وي او نړۍ د موسمي بدلون د کنټرول په برخه کې هغه ځای ته نه ده نږدې شوی چې باید وای. هغه په دې هم خوشحالي څرګنده کړه چې د چین او روسیې مشرانو د ګلاسکو په غونډه کې ګډون نه دی کړی خو دواړه هیوادونه په زیاته کچه د هوا د ککړتیا سبب ګرځي. چین په ټوله نړۍ کې تر ټولو زیات کاربن تولیدوي او امریکا ورپسې دوهم ځای لري. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک ټوئیټر انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. د پاکستان حکومت او د ترهګر ډلې تحریک طالبان پاکستان سره د حکومت د روغې جوړې او امن مذاکرات عمل هغه کورونو رد کړی چې وایي دغه دهشتګردو له دې سزا ورکړی شي چې د دوی خپل یې دوی نه همیش له جدا کړی او تنن ورځ دوی هڅه کوي او د دغه پیښو مسؤلیت اخیستونکي دغه دهشتګرد سزا کړی شي. د عوامي نشل ګوند خصوصي توګه باندې د بلور کورنۍ او د پیښور اولمپیک سکول ترهګر بریدونو ناغیدمنه د دغه حکومتي او ټي ټي پی ترمنځ ډیل یا معاهده په کله سوای په دې باندې د صادق قاسم شاه رپورټ تاسو ته وړاندې کوم.
د پاکستان حکومت او د تحریک طالبان پاکستان ترهګر ډلې سره د روغې جوړې او امن معاهده په کله د دهشتګردۍ ځپلې کورنۍ وای حکومت سره هیڅ اختیار نشته چې دغه دهشتګرد معاف کړي چې د دوی خپل خپلوان وجلي او دوی دغه قسم مذاکرات خندنه کوي. د عوامي نېشنل پارټي ترجمان سمر بلور چې د هغیس خر او سیاست مدار بشیر بلور او خاون هارون بلور ولا د شتګردو په د شتګرد بریدونو کې وجلی و چې روستي زمواري تحریک طالبان پاکستان اغستلې و د دې موعده په حق لوي د شتګردانه تر ټولو زیات د دوی جماعت او د دوی کورنۍ اغیزمن شوې ده او د شتګردانه اغیزمن دغه نقصانونو حصدار په حیثیت نه حکومت نه دوی ستپوس کړي او نه دغه مذاکرات شروع کولو دوی نه اجازه اغستلې ده. د عوامي نېشنل پارټي یو لزر غړي د دهشتګرد حملو کې تیر کلونو کې وجلی شوی او اکثر د داسې پیښو رستو بیا ځمواري تحریک طالبان پاکستان اغستلی و. سمر بلور وای حکومت سره هیڅ قانوني یا اسلامي اختیار نشته چې دغه خلک معاف کړي.
مونږ دا غنو چې د وار اون ټیرر کې مونږ یو حصداریو مونږ یو فریق یو جو جماعت په حیثیت باندې خاندان په حیثیت باندې انډیویډوال په حیثیت باندې کتا سو ذاتی حیثیت کې وګوري مونږ سره حکومت اس قسمه رابطه نه کړي وګوري دا پختو وطن دی جرګه کول خه خبره ده مونږ هم دا غواړو چې دی دا جنگ بندي اعلان کی زموږ خطه کې امن راشي زموږ ماشومان هم د سه روشن مستقبل ودی پیدا شي خو د جنگ بندي او د ډایالوګ د پاره مونږ نه چا واک اختیار نه دی اخیسته بیا چې کوم یو زموږ سپیریر باډي د پارلیمنت یا به د پارلیمان طریقې نه دی قوم سره چې کوم لیډرشپ دی اغي سره به د ډایالوګ انیشیټ کړو.
په 14 دسمبر په کال 2014 کې په پیښور کې په عالمی پبلک سکول کې شوی ترهګر حمله کې وجلی شوی د لسم جماعت اسفند خان پلار او وکیل اجون خان وای حکومت پرستو کې تحریک طالبان پاکستان سره څه قسمه د امن مذاکرات یا د تحریک طالبان پاکستان له د معافي ورکولو خبرې کوي دوی دا ردوي او د دې مزمت کوي. اجون خان وای ک دغه ترهګر داسې معاف کولو نو بیا حکومت د دوی پر ضد فوزی عملیات وکولو هغه وای دا د دوی دشمنان دي د حکومت سره هیڅ اختیار نشته چې دوی معاف کړي، او هغه وای کو دوی داسې معاف کړي شو نو دوی بیا د پښتنو وینه به وي او د پښتنو ژوندونه به په دې سیمه کې نور هم ګران شي.
موږ د دې بالکل خلاف یو، دا د دې مجرمان نه دي، دا اکچولي ګورې نو د 147 شو دا د فیملی مجرمان دي، دا زموږ حق دی، اینیم زموږ حق دی، قانونیم زموږ حق دی، په کار دا ده چې موږ په اول په اعتماد کې واخلي، موږ چرم دا نه غواړو چې دوباره دی دا خلک زموږ مخامخ راشي یا زموږ د خلکو لري دوباره چې کم دی ویني اوس کې
اپ غواړي. او وای حکومت سره هیڅ اختیار نشته چې د هغه او یا زره پښتنو وینه معاف کړي څوک د ترهګرۍ پر ضد دی جنگ کې د پښتنو په سیمه کې وجلې شوی، او وای ک دغه ترهګرو لا معافي ورکړې شو نو راتلونکي قانونو کې به د پښتنو نور وینه بهيږي. کیمرامن هاشم علي سره سادیا قاسم شاه، وی او ای دیوا، پېښور.
وایس اف امریکا ڈیوی ریڈیو دی سیرن کی وای د پاکستان حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د مذاکراتو د غلړې د افغان طالبانو حقانی شبکې لخوا ځکه تر سره کیږي چې د اسلام آباد د دې شبکې سره د وړاندې نسمې اړې کې دي. ابلخوا حقانی نت ورک هم په ټي ټي پی واضح اصل رسوخ لري، لکه چې د حقانی نت ورک مشران د پاکستان په قبایلی سیمو کې دوی سره یو ځای پاتې شوي، او بیا وروسته د تحریک طالبان پاکستان او نورو وسلوالو ډلو غړو هم د حقانی شبکې د سوري لاندې د غربي ځواکونو په ضد په افغانستان کې جنگ کړي. نو تفصیل په د پیښور نه د ډیوا خبريال عبدالرزاق ناورو
په دې حق لا وایس اپ امریکا ډیو نیوز سره خبرو په محل د پیښور په هندون د صحافت څنګه استاد او سیلنکار ډاکټر عرفان اشرف وینا وچی د پاکستان حکومت او د کلدم تنظیم تحریک طالبان پاکستان ترمنځ مذاکراتو کې د حقانی شبکې اثر رسوخ سیوا دی، او دا بد دواړو فریقینو ترڅنګ د افغان طالبانو لپاره هم ګټور وی.
دا مذاکرات چې د بیسر روان دي، دا د حقانی د نت ورک د اړخنه روان دي. نو افغانستان کې نه صرف د حقانی نت ورک مضبوطیږي، بلکې په دې علاقې کې ټي ټي پی به هم د حقانی نت ورک مشکور وی، ولې ساغې ک پاکستان سره راضی او په فټا کې مشتکیږي او د غي زور زیاتیږي. نو زما په خپل خیال کې حقانی نه صرف کردار ډیر زیات د ټي ټي پی دلته راوستنه کې، او ټي ټي پی فوټ سولجرز کې دي کې دي شي هغه په افغانستان کې د حقانی نت ورک ملاتړ ته هر وخت حاضر دي.
نو مولي زیاته کړه د طالبانو حقانی شبکې سره د روانډا د اسلام آباد اړیکی خېوی، ځکه چې د غډلې د پاکستان پر ضد فعالیتونه ندی تر سره کړي،
خاص کر د امریکای د اړخه د الزام په پاکستان باندې د تور لاګي چې د حقانی نت ورک ټول چلی هم پاکستان خود دې ته غي ډبل ګیم یا ډبل ډیلینګ وای. خو پاکستان همیشا انکار کوي دینا، خو اړیکو نه پاکستان نه انکار کړی دا، او نه د نور حکومت خلک انکار کوي چې کوم په دې علاقې پويږي، د دې ډېر مضبوطی اړیکې دي.
سیلون کی وای د پاکستان حکومت او د کلدم تنظیم تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د مذاکراتو دغه عمل سرته رسولو ذمہواری افغان طالبانو د داخله چارو وزیر سراج الدین حقانی ته سپارلې ده. په پیښور کې مشت خبريال مشتاق یوسفزی وایس اپ امریکا ډیو نیوز ته ویل د حقانی نت ورک په پاکستانی طالبانو ځکه اثر سیوا دي چې یو خود دغه شبکې مشرانو په قبایلی سیمو کې ژوند کړي، او بل افغانستان کې د روس او مغربي ځواکونو پر ضد جنگ کې پاکستانی طالبانو د حقانی نت ورک په مشرۍ کې به برخه اغستله.
کوم د دې په فانی کور مو په شمالي وزرستان کې د دې والي سیمه د بادشاہ نور زیات دې د کورنۍ خلک بادشاہ چې له روس ته افغانستان باندې حمله کړې و دې ترغړي، نو د دوی د پاکستانی طالبانو سره په دې بابت کې د تلفات په دې خدای دې سبقونه یو ځای ولدي پاکستانی مدرسو کې، یا بیا چې کوم پاکستانی وسلوالو طالبانو او غریب دل جنگ افغانستان ته نو غریب کوم ته مغرب پاکستانی کور کوي، نو غریب جنگ کو د دوی د سودان دی ټول څنګه پاکستانی طالبانو.
د پاکستان د اطلاعات وزیر فواد چودري ویلي د کلدم تحریک طالبان پاکستان سره د افغان طالبانو په مرسته د حکومت د خبرو پترس کې د دواړو فریقینو ترمنځ دزبندي غزولې شوې ده. پاکستان ټلو ویژن په خپل ټوئیټر اکاؤنٹ د فواد چودري لقول ویلي ټي ټي پی سره مذاکرات د پاکستان د آئین لاندې کولې شي، یاد دی وی د کلدم تنظیم تحریک طالبان پاکستان په خوانی مشر مولا فضل الله په کال 2014 کې د پیخور په آرمی پبلک سکول د حملی ذمہواری منلې وا. په دغه حمله کې تر 150 پورې کسان وجلې شوی چې 132 پکې د سکول ماشومان وو.
دا وایس اف امریکا ډی ریډیو دی. اوس وخت شوه دی سیمایزو او نړیوالو مطبوعاتو ته د کتنې نو راځي چې وخت شو ورته.
نن په عالمی اخبارونو کې د پاکستان او د تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د ډزبندۍ کې دوه خبر په لوی سرخو کې چاپ شوې ده. د برتانیې د ایکسپریس اخبار سرخی ده چې د پاکستان حکومت او تحریک طالبان پاکستان خپلو کې د یوې میاشتې پورې مکمل ډزبندۍ وکړله. اخبار په دې باب ل خپل خبر کې لیکي چې د دې یوې میاشتې د ډزبندۍ نه پس که دواړه فریق خپلو کې سلاو نو د ډزبندۍ میاد وګدول شي. ایکسپریس اخبار په خپل رپورت کې لیکي چې د پاکستان او د ٹی ٹی پی ترمنځ د خبرې اترې په اگست کې په ټول افغانستان د افغان طالبانو د اختیار د قائمیدو نه وروسته شروع شوی وي. تحریک طالبان پاکستان د ډیری مدینه د پاکستان حکومت سره خکر اړم کړی دی او پاکستان کې د هر حکومت د نسکورولو کوشش کړی دی. تحریک طالبان پاکستان غواړي چې پاکستان کې د خپل مسلک اسلامي شرعي نظام نافذ کړي. پاکستان سره د تحریک طالبان پاکستان د روغې جوړې راوستو د پاره تر اوسه پوره شوي ټول کوششونه ناکامه شوي دي. د تحریک طالبان پاکستان جنگیالو په تیرو څو کلونو کې پاکستان کې خپلو خونړو حملو کې د پاکستان په زرګونو فوجیان او عام خلک وجلي دي. د ٹی ٹی پی په خونړو حملو کې یو په کال 2014 کې پیښور کې په آرمی پبلک سکول باندې شوی حمله هم شامل ده چې پکې یې د سکول 150 تنکی ماشومان او د 2 زنانه استادانی په بيدردۍ سره قتل کړی وي. د رائټر خبر رسانی اداري وینا ده چې تحریک طالبان پاکستان د امریکای د خارجه چارو د محکمې د ترهګرو په فرس کې د یو ترهګر تنظیم په حیث درج دی. د پاکستان او د ٹی ٹی پی ترمنځ د پښیو ډزبندۍ د برتانیې بل اخبار ګارډین هم یو رپورت خور کړی دی. ګارډین لیکي چې تحریک طالبان پاکستان د افغان طالبانو نه یو بل جدا ګوند دی او دوی پاکستان کې د اسلامي شرعي نظام د نفاذ لپاره د پاکستان حکومت او فوج سره تر کلونو پورې خونړې جنگ کړی دی. په تیرو وختونو کې د پاکستان او د ٹی ٹی پی ترمنځ د روغې راوستو یو شمیر کوششونه ناکام شوي دي. تحریک طالبان پاکستان په غربي ملکونو کې د خیبر پختونخوا د سواد د سیمې د سکول د یوې تنکې جینې د ملالا یوسفزای د وجلو د پاره په هغې د قاتلانه حملې له وجې پیجندې شي. ملالا یوسفزای د وړوکي عمر نه د جینکو د تعلیم ټینګ مرستیاله ده او هم په دې ورته د نوبل عالمی اعزاز هم ورکړی شوی دی. ګارډین لیکي چې ٹی ٹی پی خپلو خونړو بمی حملو کې په زرګونو عام خلک او پاکستانی فوجیان وجلي دي. ٹی ٹی پی خپل تازه حمله په تیر خالی شمالي وزیرستان کې کړې ده. دغه حمله دوی سوره دی وړاندې د خپلو سلورو جنگیالو د پاکستان د فوج د لاسه د قتلېدو د بدل اخیستو د پاره کړې ده. ګارډین اخبار د باخبره ذریعو په حواله لیکلي دي چې ٹی ٹی پی په مکمل ډزبندۍ د خبرو کولو لپاره دا شرط ایښودی دی چې د دوی لوی شمیر قیدیان د خوشي کړی شي. د پاکستان او د ٹی ٹی پی ترمنځ د شوي ډزبندۍ باندې به د 9 نومبر یعنی د نهي د ورځې نه عمل درآمد شروع کیږي او تر 9 دسمبر پورې به قائم وي. دې درمیان کې د خبرو اترو د عمل د جاري ساتلو لپاره خصوصي کمیټه جوړې کړې شوې دي. ګارډین لیکي چې تحریک طالبان پاکستان سره د ډزبندۍ کولو نه سوره دی وړاندې د پاکستان حکومت یو بل تندرو مذهبي ګوند تحریک لبیک پاکستان سره هم خپل معاملې سم کړی دا او د دغې غوند غیر قانونه حیثیت ختم کړی دی. ګارډین لیکي چې تحریک طالبان پاکستان د پاکستان په قبایلی سیمو کې خلکو ته ډېرې سختې سزاګانې ورکړي دي او د خپلې خوښې د شریعت نه نفاذ لپاره ډېر خلک پانسي کړي هم دي. خو د پاکستان د فوج د کار روایې له سببه دوی افغانستان وړیدل او د هغه ځای خپل کار روایه جاری وساتلی. ګارډین خپل رپورت په دې الفاظو ختم کړی دی چې پاکستان بتل د تحریک طالبان پاکستان جنگیالو په پناه ورکولو د افغانستان په پخوانی حکومت الزامونه لګول. هر کله چې افغانستان با افغان طالبانو سره د پاکستان په مرستو پاکستان تورن کولو. دوبۍ نه وتونکي خلیج ټایمز اخبار هم د پاکستان او د ټي ټي پی ترمنځ پروغه خپل یو ریپورت کې لیکلی دی چې د ټي ټي پی ترجمان محمد خراسانی پاکستان سره د ډزبندې کې دوه تصدیق کړي دي. خلیج ټایمز لیکي چې د پاکستان او د ټي ټي پی ترمنځ ټولې خبرې په افغانستان کې شوې دي. خلیج ټایمز دا هم لیکي چې د پیپلز پارټي مشر بلاول بټو ټي ټي پی سره د خبرو کولو نه د حزب اختلاف د سیاستدانانو په ناخبره ساتلو په وزیر اعظم عمران خان ډېرې ملامتې او بدې ردې ویلې دي. د پاکستان ډېر خلک هم ټي ټي پی سره د پاکستان د حکومت په خفیه خبرو خپه دي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدل شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زموږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00202-205-003.
دا وایس آف امریکا دی ریډیو دی. د پارلیمان قومي سلامتیا کمیټې غونډه کې شریک د مخالفه ګوندونو غړي تور لګوي د پاکستان حکومت او پوز قومي سلامتیا او افغانستان سره تړلې چارو باندې د ګنګوزې ښکار دي. د تړل دروازو په شا غونډه کې دوی دا غوښتنه هم کړې چې د قانون ټي ټي پی پاکله د حتمی فیصلې وخت په پارلیمان ته ورکړي شي. نور حال په دې خبريال پیر ولایت شانورو
د قومي اسمبلی خبر پاڼه زیاتوي پارلماني غړو د پاکستان امنیت او خارجه تګلاره کې راپیخ چیلنجونو په ترڅ کې ریاستي پریکړو او تګلاره باندې اطمینان څرګند کړی دی. خو د پارلمان قومي سلامتیا کمیټې ته را بدل شوی د پښتون جمهوري غورځنګ مشر او د قومي اسمبلی غړي محسن داور دغه خبر پاڼه یو طرفه بولی او وایي دوی په دې اړه اعتماد کې ندی اغستی. محسن داور زیاتوي د تیر ورځې د غونډې یو ځل بیا ثابته شو د پاکستان سیکورټي اسټابلیشمنت لا اوس هم افغانستان کې خپل لنجمنه کردار باندې پیمانه نه دی او د دینه لاس نه اخلي.
زه د مخکم زمام دا راي و چې د پاکستان کردار ډېر متنازع دی او د چې کوم نور خو بریفنګونه خو بکی چې خو بار زمام راي خو نه بدلیږي. زما اوس هم هغه راي دا او پارلمان نه پکې مخکم ته پوسنه وشوي او مونږ پروند خبرو دوم کړی کوم بریفنګ تاسو اوس مونږ لره کوي دا په پینځه سم اگست کې دا غینه مړ مخکې پکارو. زما په خیال تر دې وخته پورې کنفیوز دي.
نوموړي زیاته کړه که د افغانستان معاملې وی یا قانون ډلو سره د خبرو اترو طاقتور فورس چې کله څه غواړي هغه کوي او بیا وروسته پارلماني غړو ته بریفینګ ورکوي. د مخالف مسلم لیگ نواز ګون سره تړاو لرونکو د کمیټې بل غړي شاید خاقان عباسی هم دا تور لګوي چې ګنې د پاکستان سلامتیا سره تړلې مهم معاملات باندې حکومتي وزیران او د پراته دي.
راګي اتنا آسان نه هي کې دو فریق بیٹھ کر فیصلہ کر لیں گے. یہ صرف عوام کے نمائندے ہی فیصلہ کر سکتے ہیں. یہی بات وہاں پر ہوئی ہے.
اغه ویل د تیر ورځې غونډه کې وو وزیرانو تقریرونه کړی دی او د سنه چې دا پړاګه کېده چې دوی ته د اثباته نشته دی. شاید خاقان عباسی ویل مخالف و ګوندونو غړو قومي سلامتیا کمیټې غونډه کې دا غوښتنه کړې تحریک طالبان پاکستان سره لوزنامې وخت پارلمان ته ورکړي شي. نوموړي زیاته کړه دا ډېره حساسه او نازکه معامله ده ځکه دا اوس په پارلمان باندې پرېښودل پکار دی چې د تحریک طالبان پاکستان سره د راتلونکي لپاره صلاحي عمل خپلوي. غونډه کې شریک مخالف او ګوندونو پارلماني غړي دا پخلی هم کوي چې د دوی د غوښتنو باوجود د دوی سره د حکومت او د قانون ګرځول شوی ټي ایل پی ترمنځ لوزنامې تفصیلات نه دي شریک کړی شوی او نه دوی ته دا سپیناوی ورکړی شوی دی چې د بل لا قانون ګرځول شوی تحریک طالبان پاکستان سره په څه شرایطو مذاکرات کیږي. لدې وړاندې هم د پاکستان فوجي قیادت د افغانستان په معاملې د پارلمان قومي سلامتیا کمیټې غونډې ته بریفینګ ورکړیو. دا په داسې وخت چې د طالبانو حکومت سره مرستو په سر پاکستان د سختو نیوکو سره مخ دی. په وروستو کې د پاکستان په سفر راغلی د امریکا مرستیال خارجه وزیر وینډي شرمین ویلو د افغان طالبانو د راتلونکي کړو اوړو په حقله سپیناوی به د پاکستان نه غوښتلی شي. پیر ولایت شاہ وائس آف امریکہ ڈیوا اسلام آباد.
دا د وی او ای دی واخ پرونه دا زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی دا @voadiva.
دا وایس اف امریکا ډی ریډیو دی. د پاکستان قومي اسمبلی د جرنلستانو د تحفظ بل کال 2023 منظور کړي. دغه بل د بشري حقوقو وزیر شیرین مزاری د روان کال د مئی د میاشتې کې پارلیمان ته وړاندې کړي وو چې د بیا کتنې لپاره د پارلیمان قائمه کمیټې ته لیږل شوی. شیرین مزاری ویلي د پیپلز ګوند د مشر بلاول بھٹو زرداری په مشرۍ کې د قومي اسمبلی قائمه کمیټې بل منظور کړي چې تر مخه به یو خپلواک کمیشن جوړیږي چې جرنلستانو ته د ګواښونو د دوی د زورولو وجلو پی بریدونه کولو په زور د بدرکې او نیولو په ضد شکایتونو څیړنه وکړي. د جرنلستانو تنظیمونه او د بشري حقوقو کارمندان د پارلیمان لاړه د دغه قانون منظوري ستایي خو دغه قانون د عملي کولو غوښتنې هم کوي. د اسلام آباد نه پی دریبه خبریاله رابعه پیر نور حال را کوي.
د پاکستان قومي اسمبلی د جرنلستانو د تحفظ بل کال 2021 منظور کړي. دغه بل د بشري حقوقو وزیر شیرین مزاری د روان کال د مئی په میاشت کې پارلیمان ته وړاندې کړي وو چې د بیا کتنې لپاره د پارلیمان قائمه کمیټې ته لیږل شوی وو. شیرین مزاری ویلي د پیپلز ګوند د مشر بلاول بھٹو زرداری په مشرۍ کې د قومي اسمبلی قائمه کمیټې بل منظور کړي چې تر مخه به یو خپلواک کمیشن جوړیږي چې جرنلستانو ته د ګواښونو د زورولو وژلو پری بریدونه کولو په زور د بدرکۍ او نیولو په ضد شکایتونو څیړنه وکړي. د دغه بل تر مخه د کمیسن رپورټ په د بشري حقوقو د وزارت د لاري پارلیمان ته وړاندې کیږي او هغه به په فعاله توګه جرنلستانو ته ورکول کېدونکي هر ډول ګواښونو د څیړنو او محاکمه کول د لپاره اقدامات چمتو کوي چې د دوی ژوند خوندي کړي. د جرنلستانو تنظیمونه او د بشري حقوقو کارمندان د پارلیمان له اړخه دغه قانون منظوري ستایي خو د دې د عملي کولو په اړه پوښتنې هم ته سره کوي. د جرنلستانو د تنظیم فیډرل یونین آف جرنلست مشر ناصر زیدی دی وتا وایي د بل په اړه د جرنلستانو لاړخه وړاندې سوي اکثره تجویزونه منل سوي دي چې د جرنلستانو د تحفظ لپاره یو شګام دي. خو دوی زیاتوي
اصل سوال وایي کې لا تو بڑا ایگزیمپلری بن جاتا ہے لیکن لا کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ جن ایجنسیز نے کرنی ہوتی ہے.
قانون خو جوړ کړی سي حکومتي اداري چې دغه قانون عملی کوي هغه په دې اړه د عملی کولو څه قسمه میکانیزم جوړوي دا یو پښتانه دم چې اوس همي جواب پاتې دي. کچري میکانیزم د قانون د روح تر مخه وي نو بیا د جرنلستانو تحفظ کولای سي. خو د پاکستان رنګه هیواد کې د قانون عملی کول اکثره یو ګران کار پاتې شوی دي. د جرنلستانو د یو بل تنظیم پنډي اسلام آباد یونین آف جرنلست مشر حنیف الرحمن هم د بل منظوري ستایي. خو دوی دا هم وایي پاکستان په نړۍ کې د جرنلستانو د پاره یو خطرناکه حیوانات کرسول کیږي. د فریډم نت ورک نومي ادارې د اپریل په میاشت کې خبر سوي ریپورت کې ویلي وو چې کال 2020 د مئی د میاشتې څخه د کال 2021 اپریل تر میاشتې پورې په پاکستان کې د خبريالانو په ضد تشدد او هغوی سورولو 1340 پیښې مخې ته راغلي دي. د ریپورت تر مخه په دغه موده کې شپږ خبریالان وژل سوي، 15 تشتول سوي، 15 نیول سوي او 20 خبریالانو په ضد مقدمه درج کړې سوي دي. د جرنلستانو د ازادۍ په اړه د بی پلو خبریالانو نړیوالی ادارې په نوم لړ کې د پاکستان نوم 1300 هیوادونو کې پر 1540 نمبر دی. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com. یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @VOA Diwa باندې. که زموږه خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00 02 25 00 3. واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
درنو اردن کو السلام علیکم دا وائس آف امریکا ڈیوا دا ز مجاہد جواد لبڑے پامو کڑی د دې سات د مهم خبرونو سره ټکو ته د پېښور په آرمی پبلک سکول کې د وژل شویو ماشومانو والدین د پاکستان د حکومت او د چی چی پی ترمنځ په شوی تړون باندې خفګان څرګند کړی. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین د خپلو نیول شویو فعالانو د خوشي کولو لپاره په کوټه، ټانک او کراچۍ کې د لویو احتجاجونو اعلان کړی او د ملګرو ملتونو د خوراک نړیوال پروګرام ویلي چې په افغانستان کې شاوخوا 3 میلیونه کسان له قحطۍ سره مخ دي او په دې هیواد کې بشري بحران تر ایتوپیا، جنوبي سودان، سوریې او یمن څخه هم په زیاتېدو دی. اوس هم بشپړ خبرونه اورئ. د پېښور په آرمی پبلک سکول کې د وژل شویو ماشومانو والدین د پاکستان د حکومت او د چی چی پی ترمنځ په شوی تړون باندې خفګان څرګند کړی. دوی ویلي زموږ د بچو له قاتلانو سره حکومت څنګه خبرې کولای شي. پاکستانی چارواکو د ګولې دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د پاکستانی طالبانو د غورزنګ سره په بشپړ اوربان موافقې ته رسیدلی دي. په دې موافقې سره به د پاکستانی طالبانو د اروپا کې فعالیت چې د 2 کلونو را په دې خوا په پاکستان کې روان دی پای ومومي. د پاکستان د فدرالي حکومت د اطلاعاتو وزیر فواد چودري په سرکاري ټي وي کې وویل چې د اوربان مدبه د خبرو اترو پرمختګ ته په کتلو د اوګدېدو وړ وي. خاغلی چودري ټینګار وکړ چې د پاکستاني طالبانو د غورزنګ سره مذاکرات په جدي توګه د پاکستان د اساسي او نورو قوانینو سره سم شوي دي. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین د خپل نیول شوی او فعالانو د خوشی کولو لپاره په کوټه، ټانک او کراچۍ کې د لویو احتجاجي غونډو اعلان کړی. هغه وایي د احتجاجونو د لړۍ په نومبر 14 پیلېږي او کباندیان یې خوش نشول نو اسلام آباد ته به احتجاجي لرون کوي. د غورزنګ مشر منظور پښتین د فیسبوک لارې ویلي چې د پاکستان پارلمان کې د جنوبي وزیرستان د خلکو د منتخب استازي علي وزیر، حنیف پښتین، اویس عبدال، فهیم او رحمت شاه د خوشی کولو لپاره به په کوټه، ټانک او کراچۍ کې په وار وار ولسی احتجاجي غونډې کوي. هغه جاته کړي چې د دسمبر پر 16 نیټه به د سند ایالتي پارلمان مخه ته احتجاجي ناشته پیلوي او کبل لس ورځو کې حکومت د دوی نیول شوی بندیان خوشی نکړل بیا به د کراچۍ نه کوټي او بیا د خیبر پښتونخوا د رئیس اسماعیل خان لاري اسلام آباد ته د ګڼو خلکو سره احتجاجي لارون کوي. د خوراک نړیواله اداره وای په افغانستان کې شاوخوا 3 میلیونه کسان له قحطۍ سره مخ دي. دوی وای په افغانستان کې بشري بحران تر ایتوپیا، جنوبي سودان، شام او یمن څخه هم په زیاتېدو دی. د خوراک د ادارې مشر افغانستان ته تللی او وای په اوس وخت کې شاوخوا 95% افغانان مناسب او خوړو ته رسایي نه لري. د ملګرو ملتونو د خوراک نړیواله ادارې په خپل تازه ریپورت کې ویلي د نړۍ په 30 هیوادونو کې شاوخوا 50 میلیونه کسان له قحطۍ سره مخ دي چې وای په دوی کې یوازې 3 میلیونه په افغانستان کې دي. د خوراک نړیواله ادارې مشر ډیوډ بیسلی تازه افغانستان ته په سفر تللی وای په دې هیواد کې شاوخوا 30 میلیونه کسانو ته مرستې برابروي. د طالبانو د بهرنی چارو وزیر امیر خان متقی سبا یعنی د نومبر په 10 نیټه پاکستان ته رسمي سفر کوي. د طالبانو د بهرنی چارو وزارت بیان ویلی چې متقی بل پاکستانی چارواکو سره د افغانستان په اقتصادي ناورین او د ویزو په چارو باندې خبرې وکړي. د اگست په 15 په کابل له قبضې وروسته د پاکستان ته د طالبانو د یو وزیر لمړی سفر دی.
که څه هم پاکستان تر اوسه د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو ځینې سیرونکو وایي پاکستان ته د متقیل سفر ښکاری چې ښایي پاکستان د طالبانو په رسمیت پیژندلو ته نږدې شوی وي. همدارنګه ټاکل شوی ده چې د نومبر په 11مه نیټه په اسلام آباد کې د ټرایکا پلس هیوادونو غونډه وشي چې د افغانستان لپاره د امریکا، چین، روسیې او پاکستان ځانګړي استازي په پکې ګډون وکړي، او دا اټکل هم کیږي چې ښایي متقی به هم په دې غونډه کې برخه واخلي. د پاکستان قومي اسمبلی د خبريالانو د خوندیتوب د 2020 کال بیل منزور کړی. د غبیل د بشري حقوقو وزیر شیرین مزاری د روان کال په میاشت کې پارلمان ته وړاندې کړی و چې د بیا کتنې لپاره د پارلمان قائمه کمیټه تلیګل شوی و. شیرین مزاری ویلي د پیپلز ګوند د مشر بلاول بټو زرداری په مشرۍ کې د قومي اسمبلی قائمه کمیټه بیل منزور کړی چې تر مخه به یې په یو خپلواک کمیشن جوړیږي چې خبريالانو ته د ګواښونو، د دوی زورولو، وژلو او پر بریدونو او په زور د بې درکۍ مسلې چړل کیږي. خبریالانو او د بشري حقوقو کارکونکو د پارلمان لوري دغه قانون منځوري ستایلي او دغه قانون د ملکي د غوښتنه کړي. امریکا د عراق د لومړي وزیر د وژلو هڅه غندلې او دای دغه هیواد په خپل واقعي او ثبات باندې تیرای غنلای، او دای هم ویلي چې د بریډ بنا په دې توګه د چي خایل ایران سره تړلو ډلو تر سره کړي وي. د عراق لومړي وزیر مصطفی الکاظمی د یک شنبه اتوار د ورځې له بریډ څخه چې په وسلو سنبال درون باندې تر سره شوی و ژوندۍ وتلې، خو په برسیرنه توګه ټپي شوی دی. هغه لبریت ژر وروسته د آرام پاتې کېدو غږ کړی او ویلي دي راکټي او د ډرون بریدونه هیواد نه جوړوي او نه هم راتلونکي. دغه برید د امریکا د ولسمشر جو بایدن لخوا ژر وروسته غندل شوی دی، او د امریکا پخوانی ولسمشر باراک اوباما په موسمي بدلون باندې په ګلاسکو کې د ملګرو ملتونو لخوا جوړ شوی سرمشریزي ته وویل د نړۍ مشرانو د موسمي بدلون ناورین په مسله کې کافي څه نه دي کړي. اوباما وویل زیاتره هیوادونه د هغو ژمنو په پوره کولو کې پاتې راغلي کومې چې د موسمي بدلون په اړه د 2015 کال د پاریس په کانفرنس کې کړې وي، او نړۍ د موسمي بدلون د کنټرول په برخه کې هغه ځای ته نه ده نږدې شوی چې باید وای. هغه په دې هم خوشحالي څرګنده کړه چې د چین او روسیې مشرانو د ګلاسکو په غونډه کې ګډون نه دی کړی، خو دواړه هیوادونه په زیاته کچه د هوا د ککړتیا سبب ګرځي. چین په ټوله نړۍ کې تر ټولو زیات کاربن تولیدوي او امریکا ورپسې دوهم ځای لري. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو دی. د افغانستان عبوري خارجه وزیر امیر خان متقی بسبالا د نومبر په 10مه نیټه د پاکستان رسمي سفر کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان د امیر خان متقی پاکستان ته د سفر په خلی کړی ویلي هغه د خپل سفر په ترڅ کې د پاکستانی چارواکو سره د افغانستان په اقتصادي بوران او د ویزو په چارو خبرې کوي. د اگست په 15مه نیټه په افغانستان د واکمنۍ وروسته دا به د کوم افغان وزیر د پاکستان لومړی رسمي دوره وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان د سفر په داسې حال کې کوي چې پاکستان لا هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی منلی، او څېړونکي وایي د امیر خان متقی پاکستان ته دا تک ښایي چې پاکستان د افغان طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو ته نږدې شوی دی. تفصیلي رپورټ د اسلام آباد نه د ډیوا خبریال ارشد حسین په دې رپورټ کې واره.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم د خارجه وزیر امیر خان متقی پاکستان ته د سفر پخله کړي او ویلي په دې سفر کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو باندې خبرې اترې کیږي، او وایي په دې سفر کې به هغه د پاکستانی چارواکو سره د افغانستان په اقتصادي مسلو او د ویزو په اسانه خبرې اترې وکړي. دان ورسپانه د پاکستان د خارجه وزارت د یو چارواکي د خپل ویلي دا به مهمه دوره وي، ولی چې امیر خان متقی د طالبانو د حکومت یو مهم غړی دی. پاکستان د افغان طالبانو حکومت لا پر رسمیت نه دی منلی، خو طالبانو په اسلام آباد کې د افغان سفارت په ګډون پیښور، کراچۍ او کوټه کې هم خپل قونصل خانه پرانستې دي. د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی تیر میاشت د کابل د سفر په محل امیر خان متقی ته د پاکستان د سفر بلنه ورکړې وه، او د اگست په 15مه نیټه د کابل د واک تر لاسه کولو وروسته دا به د کم افغان وزیر د پاکستان لومړی دوره وي. سیړونکو وایي د طالبانو د عبوري خارجه وزیر پاکستان ته دا سفر ښایي چې پاکستان د طالبانو حکومت پر رسمیت پیژنګلو ته نږدې شوې دي. د افغانستان پر روانو حالاتو نظر لرونکي خبريال او سیړنکار طاهر خان وایي صف امریکا ډیو سره خبرو کې وایي دا دوره چې سبا له پیل کېږي پکې به په دوه اړخیزه چارو خبرې اترې وشي.
نو اهمیت خو د دوه اړخیزه خبرې پکې یو ډېر مسلې دي. ترانزټ لکه وګوره چې نوې د افتای اګریمنت چې دغه نه دي شوی، هغه ول درې میاشتو لپاره غځېدل او بیا د شپږو میاشتو لپاره کوم ترانزټ چې کومه معاهده ده دغه موجوده، او بیا د ټرایکا پلس چې دا هغه ځکه مهم ده چې او په هغه کې لکه مهم هیوادونه دي، روس او چین او بیا پاکستان او امریکا. نو امریکا خو هم غواړي چې کم معاهده د قطر شوی ده هغه عملي کولو مسله ده، هغه باندې هغوی لکه غواړي چې خبرې وکړي. طالبانو سره افغان حکومت سره هم اوسنی شکل حکومت کوي، دغه رنګ د پاکستان هم ځنې وادي دي. بیا چین متاثره هیوادونو کې راځي ځکه چې چین گاونډي دی، اوس چین خو هغه اقتصادي اړخ ته ډېر زیات توجه کړی. تاسو په کتلی چې د خارجه وزیر د چین دوران په قطر کې د افغانستان خارجه وزیر سره غونډه شوې وه. امنیتي مسلې هم د چین او افغانستان دي. د چین د مسلمانانو خبردار یو تر تشویش ته چې هغه افغانستان کې هلته دي او فعالیت دي خطر لري. داعش مثلا پکې اوسره پیدا شوې ده، نو د روس لپاره د ټولو لپاره بیا داعش خبره بار بار کیږي. نو بهرحال مهم ده
د افغانستان د خارجه چارو وزیر د پاکستان د سفر په داسې حال کې کوي چې مطبوعات وایي د نومبر په 11 نیټه د ټرایکا پلس هیوادونو غونډه هم په اسلام آباد کې کیدونکې ده. مطبوعات وایي د ټرایکا پلس په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د امریکا، چین، روس او پاکستان ځانګړي استازي ګډون کوي. او دا هم ویل کېږي امکان شته چې په دې غونډه کې د افغانستان خارجه وزیر امیر خان متقی هم برخه واخلي. د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو د سانګي استاد ډاکټر خورشید وایس اف امریکا ډیو سره خبرو کې وایي کې دي شي چې پاکستان د ټرایکا پلس هیوادونو د ګډونوالو څخه د افغانستان څخه د اقتصادي مرستو غوښتنه وکړي.
خبره ده چې ما خلک ته په اړه کومه خبره چې روانې د طالبانو سره یو خلا د زیاتې اقتصادي سپورت نو تر سره دي سپورت په پاکستان ته پوزیشن کې نه لچو تک دي بس 3 ملیون ډالر به ورکړي خو زیات نشي ورکول. د کډادل ته چې کېږي نو پاکستان به موږ دغه پارټیسیپانټس ته ډیماند کوي، ریکوست وکړي چې را تاسو لپاره طالبانو حکومت ته سپورت ورکړي. بل بل دي هغه خبره چې دي په اپیل کې دنیا ته چې دي اسټس دي دا کوم چې په فریشي دي دا دي ان فریز کریشن او د هیومینټین اسیسټنس ډیماند وکړي کنه چې وری کی ولا
خکاره دی وی چې د افغانستان لپاره د پاکستان سفیر منصور خان هم د تیر اتوار پرس کابل کې د افغانستان د بهرنو چارو وزیر امیر خان متقی سره لیدل قتل کړي وو. او په دغه غونډه کې د افغانستان او پاکستان مابین د دوه اړخیزه او ترانزیټي تجارت ترڅنګ د خلکو د تګ راتګ اسانولو لپاره په ګامونو باندې خبرې اترې شوې وې.
د واشنگتن دی او تاسو دیو اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.jivanews.com، ټوئیټر @voa.jiva. د واشنگتن دی او تاسو دیو اوري مش پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.jivanews.com، ټوئیټر @voa.jiva.
دا وایس اف امریکا ډیوی ریډیو دی. د خوراک نړیواله اداره وایي په افغانستان کې شاوخوا 3 میلیونه کسان د قحط سره مخ دي او وایي په دې هواد کې بشري بحران تر ایتوپیا، جنوبي سودان، شام او یمن هم په زیاتېدو دي. د خوراک د ادارې مشر افغانستان ته تللی وایي په اوس وخت کې شاوخوا 95% افغانان مناسب خوړو ته رسېدلی نري. تفصیل د بارکوال میخیل پر رپورت کې.
د ملګرو ملتونو د خوراک نړیوال ادارې په خپل تازه ریپورت کې ویلي د نړۍ په 340 هیوادونو کې شاوخوا 15 میلیونه کسان له کاختې سره مخ دي چې وایي په دوی کې یوازې 3 میلیونه په افغانستان کې دي. د خوراک د نړیوال ادارې مشر ډیوډ بیزلی تازه افغانستان ته په سفر تللی یا وایي په دې هیواد کې شاوخوا 30 میلیونه کسانو ته مرستې برابروي. شاغلی بیزلی وایي د جمیل رارسېدو سره به افغانستان په راتلونکو څو میاشتو کې له ناورین سره مخ شي. ډیوډ بیزلی بی بی سی ته په مرکه کې ویلي حالت دومره خراب دی چې څومره سړی تصور کولای شي. په حقیقت کې موږ اوس دلته د مځکې پر مخ تر ټولو ستر بشري بحران وینو. 95% افغانان پوره او مناسب خواړه نه لري او 30 میلیونه کسان د لوږې خواته روان دي. راتلونکي شپږ میاشتې به ناورین وي او دا به د مځکې پر مخ دوزخ وي. ملګرو ملتونو جګړه د چاپیریال بدلون او د کورونا وایرس وبا په نړۍ کې د کاختې د ډیرېدو مهم سببونه بللې دي. د خوراک نړیوال ادارې ویلي په یو شمېر هیوادونو کې خلک د خوراکي موادو د ترلاسه کولو لپاره ډیرو ناوړو لارو چارو ته لاس اچوي. د کمومر ماشومانو ودونه، لسکولونو ایستل، ماشومانو ته د خوراکي موادو پر ځای د ملخو، پاڼو او زهرجنو بوټو ورکول یې ځینې مثالونه دي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د مطبوعاتو د هغو رپورټونو یادونه هم کړې چې ځینو کورنیو د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره خپل د کورنۍ غړي پلورلي دي. د خوراک نړیوال ادارې په وروستیو کې له زرګونو افغانو کورنیو سره د نقدو پیسو مرسته هم پیل کړې ده، خو وايي دا هیواد زشت زیاتو بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د خوراک د نړیوال ادارې مشر ډیوډ بیزلی دوه ورځې وړاندې د طالبانو د وزیر اعظم لمرستال مولا عبدالسلام حنفی سره هم لیدلی او هغه ورته ډاډ ورکړی چې حکومت یې د ملګرو ملتونو لمرستندوی ادارو سره د مرستو ویشلو په برخه کې مرستي او همکاري ته تیار دی. په افغانستان کې د طالبانو تر راته ګوراندې هم د پرلپسې وچکالیو له کبله په ګڼ شمېر سیمو کې خلک د خوراک لکمش سره مخ وو، خو د طالبانو له راتګ وروسته نه یوازې پر افغانستان بهرنۍ مرستې بندې شوې، بلکې د افغانستان شاوخوا 9 ارب ډالر بهرنۍ شتمني هم د امریکې په بانکونو کې کنګل شوې ده. د ملګرو ملتونو د خوراک نړیوال پروګرام د اکتوبر په میاشت کې د افغانستان د اقتصاد د ممکنه فشل کېدو خبرداري هم ورکړی وو او ویلی وو چې د نومبر په میاشت کې به د دغه هیواد نیمایي وګړي د خوړو د کموالي له خطر سره مخامخ شي. دبليو اف پی د اکتوبر پر 25مه په خپل رپورت کې ویلی وو چې د نومبر له میاشتې به 22.5 میلیونه کسان په افغانستان کې له سخت لوږې سره مخ شي. د خوراک نړیوال اداره وایي په نړۍ کې د خوراک بحران په زیاتېدو دی. د ادارې د روان کال په پایل کې ویلی وو چې په نړۍ کې د کاختې د مخنیوي لپاره 6.6 ارب ډالر ته اړتیا لري، خو اوس یې په خپل تازه رپورت کې ویلي چې د دې کار لپاره 10 ارب ډالر ته اړتیا لري. بارکوال میخیل، وی او ای ډیوا، واشنگټن.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadivabane. که زموږه خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00 02 25 00 03.
د واشنگټن دی او تاسو ډیوا اوري.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړئ.
دا وایس اف امریکا ڈی وی ریڈیو دی. په خیبر پختونخوا ملکن ضلع کې د مدني ټولنې او سوشل میډیا فعال کارکونکو نامعلوم وسوالو په ډزو د ویلو وروسته مدني ټولنې سخت احتجاجونه کړي. دوی مردان ملکن روډ د هر قسم تګ راتګ لپاره تړلې. احتجاج کوونکو غوښتنه کوله چې ککړ ملزمان دې گرفتار کړي شي او قرار واقعي سزا دې ورکړي شي. په دې باندې تفصیلي رپورټ د ډیوا خبریال راز حسین اورو.
احتجاج کوونکو مردان ملکن لوی لاره په مکمل توګه بند کړې وه او د وجل شوی مدني ټولنې کارکونکو د ملزمانو د گرفتاری غوښتنه کوله. په احتجاج کې موجود د خیبر پښتونخوا د قومي اصلاحي کمیټې مشر ثوراب علي خان وی وی ډیو ته وویل چې 13 ساعتونو کې دا دویم تندې چې وجل شوی دی. دوی غوښتنه کوله چې ککړ ملزمان دی ونیول شي او هغوی ته سخت سزا ورکړي شي.
لهذا
د اخیری اطلاعات راتلو پوری دغه احتجاجونه روان وو. محمد زاده آگرا د مدني ټولنې ډرګز فری سوسایټي فعال کارکونکو وو او پټولنه کې به د نشئی توکو سماجی خرابو او شخصي سود په ضد فعالیتونه کول او بیا ورسته به دغه خپل فعالیتونه د سوشل میډیا د لارې هم خپرول. پولیس وایي تیر ماخه په موټر سایکل باندې سوار دوه نامعلومه وسلوالو هغوی په ډزو وجلې دي او د نامعلومه وسلوالو په ضد یې مقدمه درج کړې ده. د محمد زاده ورور پولیس ته ویلي دي چې د هغوی د چا سره ذاتی دښمنی نشته. ځایي اوسیدونکي وایي څو ورځې وړاندې محمد زاده په یوه مقامی دستور کې مرستیال کمشنر ته خبرې کړوي او ورسته پخپل دا هم ویلی وو چې که څور لوشو مرستیال کمشنر به ذمہوار وي. په خیبر پختونخوا کې د صحافت د سانګي استاد پروفیسر عرفان اشرف وایي سوشل میډیا د سماجی خرابو د راخکاره کولو لپاره یو موثره وسله ده. دوی وایي د سوشل میډیا په استعمال کې کمزوري ضرور شته خو داسې کوم اختیار چاته هم نشته چې هغه دې څوک ووجني.
دا جواز نه پوهه کیږي چې هغه ساتي مرکی. نو زما خپل خیال کې دا ممکن وي په یو غټ سبق ته د دې سټیټ سکندر د دې پښتنه دی وکی خاص کر هغه لوکل ایڈمنسٹریشن چې کوم باندې دا تور لګي چې هغه نه انټرویو نه پس له ساتي کا تم کې نه ملو شوی دی یا دغه نه پریک شوی دا. نو زما خپل خیال کې دا دا سکندر د سټیټ ریسپانسبيليټي دا زموږ خلک خلک په आवाज وچتای خو پولیس ته دا پکار ده دا ټول شامل تفتیش.
د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان د دې پیښې نوټس اخستې دي او د ملکند دلی مرستیال کمشنر الطاف احمد شیخ او اسسټنټ کمشنر پواد خټکی د خپل چوکۍ څخه لری کړی دي او د پیښې د پلټنې حکم جاری کړی دي. یاد دی وی چې روانه میاشت د نومبر په 3 منېټا په سین صوبه کې هم د ځایي صحافي مړی موندل شوی وو چې د وجنې تورنۍ د مقامی صوبایي سملی په غړي لګولې شوی وو. ریاض حسین وایس اپ امریکا ڈیوا مردان.
دا د وی او ای ڈیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدل شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00 202 205 003.
دا وایس اف امریکا ڈیوا ریڈیو دے اوس باندې کو یو رپورٹ د سٹیم ایجوکیشن پڑھا. امریکا د سٹیم ایجوکیشن نظریہ نڑے توڑا نکڑے پدے نظام کے سدی پدے رباندے د ډیوا خبریال فیض افری رپورٹ تاسو
دا یو شخصي سکول دا استاد خپل زدهګونکو ماشومان ته د سټیم ایجوکیشن په ترڅ سبق لولي چې ماشومان ته د کتاب د سبق سره عکسونه هم خای چې ماشومانو ذهن ته سبق پورا پورا ورسي. پاکستان کې په لومبي ځل سکول 21 نومې شخصي ادارې د سټیم ایجوکیشن آغاز وکړو. د اداره کې سټریم کوچ یا سټریم تعلیم خودون کې زینب بہادر دیوتا په دې حق نوایي
سټریم ایجوکیشن کې موږ ماشومان میکینګ طرف تراولو بجای د دې چې اوماغه رټې لګي او اغه ارسه. نو د دې دغه موږ سټریم کې د سره موږ ساينس هم ورته خایو ټیکنالوژي هم ورته خایو انجینرینګ مطلب هغه میکینګ دغه تیراولو او ور سره موږ ورته میتھس خایو. دا سلور پرنسپلز موږ یو ځای کو او د دې تر موږ د ماشومان له ایجوکیشن ورکوو. دلته ماشومان موږ میکرز جوړو د فیوچر انجینیرز دي. دا موږ سره کومه بهر نور کنټری سره خپل دغه کو نو اغي چي اغي هم سټیم ایجوکیشن باندې بیسیکلی ما شومان ته ورکوالی نه اغي میکینګ خیا.
دوی وای چې د سټیم ایجوکیشن چې مطلب سټینډ د ساينس ټیکنالوژي انجینیرینګ آرټس او میتھمیټکس د پاره ده. د دې شروع د امریکای نه شوی وا او امریکای په هانانو په خپل یو رپورت کې ویلو کوم په بونتونو کې د سټیم ترز تعلیم زده کوونکو ته ونه خو نو امریکا به د تعلیم یافته هنرمندانو نه محرومه پاتې شي او بیا د امریکې په بیلابیلو ریاستونو کې د سټیم تعلیم شروع کړی شو چې اوس په یو شمېر هیوادونو کې دا ترز تعلیم ماشومانو ته ښودلی شي. دوی وایي چې پاکستان کې د سټیم ترز تعلیم په لومړي ځل شروع کړی شوی دی او کوم سبق چې په کتابونو کې دی دا عملي طور هم دیس د کوم کو دا خودلی شي چې دوی تعلیم یافته هنرمندان جوړ کړي شي. دا سټیم ترز تعلیم د کوم کې محمد امیر سعید وایس اف امریکا ڈیوا ته پدې اقلوای
زما سٹم ایجوکیشن زګه خوخته چې پدې کې زمونږ برین سٹارمینګ کې زمونږ نوې ائیډیا سره انټروډکشن کېږي او مونږ د دې ریسرچ په ترو باندې پریکټیکل ورک ترو باندې تاسو څنګه وکړل پریکټیکل ورک په ترو باندې مونږ سٹم نالج اگین کو چې مونږ پدې کلاس کې دا شو رائټینګ کو رټي لګو دی نو مونږ ته هیڅ فائدہ نشته پدې سٹم کې مونږ نور نالج گین کېږي مونږ نوې نوې شوزونه په خطر قبل لن کولای شو د سینې په کلاس کې نو دا یو خبره رټه رټه کو
دا سکول 21 چارواکی وایي چې دا سٹین تعلیم کتابونه او عملی سامان د دوی سره شته او په هیواد کې ټول سرګری او شخصي سکولونه کغواړي نو دوی ورته د نوي طرز د جدید نظامي تعلیم ورکولی شي او د دغه سکولونو استادانو ته تربیه هم ورکولی شي. فیاض زبر، وایس آف امریکا، ډیوا، سوات.
دا د وی او ای دی واغ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبری خبرونه ده. اوس وخت شوی د یوې ادارې چې امریکا د حکومت نظر وړاندې کوي. وړاندې کوونکی دی زموږ همکار مختار خلیل.
امریکا په قطبی ایتوپیا کې په جاری جنگ ډیره فکرمند ده. د ټیګری په صدر مقام میکیلې باندې هوایی حمله او د ایتوپیا د فوج د اریتریا د دفاعي فوجونو د احمارا د سیمویدو او غیر باقاعده ملیشو او د ټیګری د وسلبند عوامي محاذ او د نورو وسلبند ډلو لخوا د بشري حقوقو د جاري خلاف ورزو او په خلکو باندې د کیدونکو ظلمونو خبرونه بشک چې د فکرمنده سبب دي. د امریکای د خارجه چارو د محکمې ویان نت پرایس خپل یو بیان کې ویلي دي چې امریکا په عامو بیګونا خلکو د کیدونکو د ټولو ظلمونو په سختو الفاظو کې غندنه کوي او د جنگ په ټولو فریقو غږ کړي دي چې د بشري حقوقو خاطر دي کوي او په دې لړ کې دي د انساني خواخوږی په بین الاقوامي قانون عمل کوي. خاغلی پرایس زیاته کا چې امریکا د ملګرو ملتونو د لوی سکتر او د افریقانو ملکونو د اتحاد د مشرانو دی خبرې سره اتفاق کوي چې په قطبی ایتوپیا کې د انختی جنگ فیصله په فوجي طاقت نشي کېده بلکې د دې مسلې یو پایدار سیاسي حل راایستل لازم ده. موږ د ایتوپیا حکومت او د ټیګری د آزادې عوامي محاست ټینګ وینا کوو چې د یوې مستقل ډز بندې د پاره سم دستي خپلو کې بغیر د شرطه خبرو تکینی. د بشری حقوقو د خلاف ورزو ورس په زیاتی خبرونو د سم دستی او د آزادو بین الاقوامي تحقیقاتو کولو اهمیت نور زیات کړي دي. دا خبره ډیره اهمه ده چې د جنگ ټول فریق په دې قسمه تحقیقاتو کې اسانه پیدا کی. امریکا د ایتوپیا حکومت تخصصي وینا کوي چې نړیوالو تحقیقاتو کې هر قسمه ملګرتیا وکړي. د خارجه چارو د محکمې ویان نت پرایس دا هم ویلي دي چې امریکا د بشري حقوقو په باب له ملګرو ملتونو د های کمشنر لخوا ټیګری کې د بشري حقوقو د حالاتو په حق له د تازه ریپورت او د ایتوپیا د بشري حقوقو د کمیشن او د بشري حقوقو په باب له د متحده قانونو د های کمشنر د شریک تحقیقاتي ریپورت د خوریدو په انتظار ده. امریکای د بشری او عوامي حقوقو په باب له د افریکن یونین تحقیقاتي کمیشن سره د مکمل مرستې ملګرتیا وینا هم کړی ده. په صفا او په آزاد طریقه د تحقیقاتو په نتیجه کې د بشری حقوقو د خلاف ورزو ګناګار په ګوته کول او دوی له سزا ورکول په ایتوپیا کې د امن او د روغې راوستو د پاره لوی اهمیت لري.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لري نو په دغه پته یې ولېګئ. ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډي سي 202-3 USA. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorial.
زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه
او ټولنیز رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شي. د ویب پاڼه پته ده voadynews.com. کزمږه خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001 02 05 03.